السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو د پروګرام تکرار اوریدلی شئ. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 19 د نومبر 9. د خبرونه په خبرونو پیلوو. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 190 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول شوی دی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په زور افغانستان ته ایستل سوي دي. پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج فایل کړی. ورسره له ایرانه هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت چارواکي هیلمن دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګاډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورت په شورا کې رسمن د څارونکي غړي په توګه ومنل سي. د وزارت پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د ریل لارې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ګاډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت د شورا په یو اتیایمه غونډه کې چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند دی د تېرې سېشن بیا او چهارشنبې په ورځو کې کوربه و، د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکاري د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټیکنالوژي د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وسوې. او ښاغلي صاحبزاده یې په څنډه کې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلانو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت شورا په 1992 میلادي کال کې تاسیس شوی او هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورت په برخه کې د همکاري او همغږي رامنځته کول دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکول سوي دي. ولکانو ډیسکاوري ویب سایټ چې د اورشندونو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 40 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 180 کیلومتره ژور او شدت یې د رشتر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوی دی. په دې زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي ویل سوي. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دویمه 500 یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. دغه لوبه نن د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي
د دویمه لوبه لپاره هم تمرینات ترسره کیږي. لوبډله به بشپړ چمتوي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړۍ لوبه کې 2.5 منټو په تفاوت باندې بنګلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زموږ هیله هم دا ده چې د سویلي افریقا سیریز په څیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
افغانستان تیره چهارشنبه وتوانید په لومړۍ 500 مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیم کې وسوه بنگلاديش ته 2.5 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپله درېیمه 500 مسابقه د دوشنبې په ورځ وکړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ریلو په یو تمځای کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 10 ته ورسید. په دې پیښه کې چې د کوټې ښار د ریلو په تمځای کې نن سوي په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د جرمني خبری اژانس د چارواکو په وینا د مړو شمیر 40 یاد کړی دی. د پولیسو یو افسر جنرال معظم جا انصاری د فرانسې خبری اژانس ته ویلي ممکن د مړو شمیر نور هم زیات سي. د ټپیانو شمیر 44 یاد کړی. چاودنه داسې وخت سوي چې خلک پر ځایي وخت د سهار 8 بجې او 45 دقیقې په تمځای کې ریل ګاډي ته په تمه و چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته ولاړ سي. د بلوڅانو یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ د ازادۍ غوښتونکي پوځ د دې پیښې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي دا د پاکستان د پوځ پر غړو یو ځانمرګی برید و. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل سوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو کړو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پاشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 240 کسان مړه سول. دغو سیلابونو تر ډیره جنوبي شر والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړل چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې ونړول. دغه رز تر مځکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک سول. تر اوسه 8 کسان تری تم دي خو حکومت ګمان کوي چې ځینې ممکن په هغو 8 مړو کې شامل وي چې تر اوسه هویت تثبیت شوی نه دی. ساینس پوهان وی د دا ډول طبیعي آفتونو د زیاتوالي عمده علت اقلیمی بدلون دی. راپور نوی قطر د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هېواده ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو غوښتنه د امریکا د متحده ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړې چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هېواده ووځي. د ټایمز آف اسرائیل په لیکنه د حماس مشران له 2022 میلادي کال راهیسې په دوحه کې دېره وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا پرله پسې حکومتونو ویلي دا مهمه ده چې له حماس ډلې سره د ارتباطاتو یو کانال پرانیستی وي. امریکا له قطره د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه داسې وخت کړې چې حماس ډلې د اګست میاشتې په پیل کې د هرش گولبرگ پولن په نوم کس چې د امریکا او اسرائیل تابعیتونه یې لرل او 15 نور یرغمل سوي کسان اعدام کړل. قطر د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ځنډیدلو خبرو منځګړیتوب کوي. د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالي پورې تړلی دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپله کرنه او بڼوالي مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرونکي ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته یې د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوې دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅې کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالي پر څرنګوالي هم اغېز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کاروانګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغېزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمنې دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. درې واړه میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کوم میوې راټولیږي او مناسب وخت ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته سمالین د افغانستان اکولوژي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري او غنی میوی لري. هر سیمه ځان ته خاص میوی لري. که موږ تاسو فکر وکړو مثلا زابل کې نو بادام په څه پیمانه لري، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خوا ته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خوا ته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري ډېرې زیاتې میوې دي. هر میوه یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، دغه شیرینی خوږوالی کیفیت یې لوړېږي. نو په دې کې هره مندخه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی سره هم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و، کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې، موږ د هغې سره ډېر ښه روابط درلودل او تقریبا د انتقالات موږ د یو ډول په ښه طریقه کېده. تجارت برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زیامت وباسي او د ته لپاره زیرمکونه جوړ کړي دا زیرمکي یا ویې ساتي، د دې مشکلاتو سره دی مخلو مستقیما به دا تجاران براته دي سره به تماس نیو د محلي سیستم باندې رقم کې جاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله دا میوې په دې کې واچولي هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دي به دا منې راټولې کړي او په باغ کې به خره کړي او په هغې وروسته به تجار راغی بیا به دا خپل په خوښه هم خپل په میل باندې رقم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ مخ په تغییر دی او تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې لکه تاسو چې یادونه وکړه په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي نو دې سرحدونه په مونږ باندې کې نو دې داسې مصیبت سره مخ شو. زمونږ تجارت مخ په سیاست باندې لاړه، خلک د دې نه اوس موږ ته د ابزارو په شکل باندې څه ګټه پورته کوي. نو اوس باید دقان بزګر باید څه وکړي چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي، ځکه د دولت سیاست په دې تعقیب کې د ګاونډیانو مخې به دوی وپېژني. دوی لپاره دوی باید خپل زیرمتونونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې نه دا پورته خبره ده. په دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي، نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرني هېوادو ته انتقال کړي، یعنې خارجي اسعار کسب کړي. بهتره ده چې لږ تمرکز په دې وشي چې د دې قانونو مثلا پخوا په محلي میتودونو به دي له میوې ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بالدارې به یا به خرابېدلو یا به څه کېدل. اما اوس د دې یو نووري وکړي دی کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دې ته غوړ نه دي چې د میوې خپل ساتي، خصوصا تاسو په میدان وردګو کې راشي چې دا منه شي کله چې مزدوران به خپل حاصلات خرڅ نه کړي او دوی بیا د کابل په مارکیټونو کې یوه ګونۍ یا یو غټه خالته منی په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډېر زیات د بزګر سره دا زیامت کړ سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي، څارنه کوي، خدمت کوي، د خپل ونو بیا محصولات په نظر کې حاصل ترلاسه کوي. دا تقریبا دی یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي، د دې لپاره بومي او محلي یعنې د زمتونونو کې یو نواوري وکړي. که څنګه د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوې چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي، اما متاسفانه دومره فساد و چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګا کې په اوجلې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه. عامه بزګر هغه لپاره لاسرسی نه لرلو. اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه باوري وکړو، د یقین ته وایو چې هغه په زیاته کچه خپلې میوې نشي ساتلی، تر څو د دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي، مثلا د پی او ده، دبلیو پی ده، یا نور موسسې دي، د یقینو دپاره دغه د ګاونډیانو څور ته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله، د دپاره باید یو پاملرنه وکړي تر څو د یقین وکولی شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یابۍ نه وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وسه هم نه لري چې په خلورونو میوې خپلې وساتي او ژمی ځکه هغه ژمی دپاره یوه کوټه خپل ځان دپاره له جوړه کړي، هغه به د میوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات وکړي تر څو ستونزمن وي.
بله ډیر مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. سپی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه. د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ کې د درست معیاري شکل باندې روزل شي ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونو کې دا چې د معیاري په ډول باندې پخې شي او د دې قابلیت لري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه باید تازه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخمي شوي نه وي. او د دې تر څنګ بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوې باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې په خپل سیزن کې خه مارکیټ لري خه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري هغه باید په هغه وخت کې د کټ شي او د هغې د سټور کولو کوشش ودی شي او هغه میوې چې مارکیټ کمزورې او چې دا سور شي یا ذخیره شي نو په هغې باندې باید کار وشي بیا په دې میوو کې د هرې میوې هغه ورایتي چې هغه د سټور کولو یا د ذخیره کولو ښه قابلیت لري د ډېرې مودې پورې ذخیره کېږي په هغې باندې کار وشي نو د هغې دپاره څېړنو ته هم ضرورت دی لکه تحقیق وشي چې په مثلا په مڼو کې کومه ورایتي د مڼې ډېر وخت پورې ذخیره کېږي اصول دا دی چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې ناوخته رسېږي لکه په مڼو کې ځینې وختي پخېدونکي ورایټي دي هغه چې ناوخته دي په هغې باندې کار وشي او د دې تر څنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې دا د سټوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې اوږدوي هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي مثلا د میوې راش کول دي که چېرې میوه د راش کولو په وخت کې دا په ډاګه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده کومه خامه ده او مکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کم وي او یا اکثره د ذخیره خانو کې خرابېږي یعنی اول ستپ دا ده چې دغه میوې باید په درې شکل باندې راوش کول شي یعنی زخمي نه شي زمونږ اوسنی کومه پروسه په اکثر باغونو کې موږ ګورو هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي چې دا په خپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي ضرر رسېږي او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوډه باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې لکه په کوسکي کې باندې دغه زخم نه ښکاري په داخل کې میوه راوش شوي نو میوه باید په دې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انساجو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي او د راشتولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو سبتونو کې یا که هر روښه وي بل په هغې کې دا انتقال شي نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو او بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو لکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېره قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله هر څوک چې په دې باندې کار کوي مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې نو د میوې راش کول په دوه شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډینګ لکه د دې ښه او خراب سره جدا شي او پاخه اومه یې جدا شي هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده نه خام وي او نه ډېره پخه شوې وي دغه میوې چې دي د سټور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي او بل دا چې په شکل باندې که چېرې سرسانی نو د هغې ځان ته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ راشېږي هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې ځکه دا ژوندۍ میوه ده لکه ژوندۍ موجود دی او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي نو د دغه حرارت د ویستل د پریکولینګ وایي چې د څنګه د پخې نه د ونه میوه راشېږي او په ذخیره کې ساتل کېږي دغه میوه چې ده دا باید هم پاک شي او هم د دې د داخلي حرارت یې ویستل شي نو دا د پاراسي ځینو کې کله چې موږ د کولد سټوریج خبره کوو په اصلي شکل باندې په دې ډول ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې د دې اصلي کولد سټوریجونه یا ذخیرې چې کمې دي که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی خلک کوشش کوي او بیا هم ځینې میوې دي چې موږ د بازار کې په لاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه دي سټور شوي مطلب ذخیره شوی دا بازار ته په ښه وخت کې راوځي ښه پیسې کوي خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی یا په سټوریج کې بېره زیاته پخه شوي یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي لکه داخله برانډ شوی چې هغه د نیوی هغه خپل فن دوران چې ده هغه د لاس ورکړي. او بل مهمه مسله د اصلي سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زمونږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي. یعنی دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي ریاضیو کې یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړ چې هغه د په برق چلېږي یا د په تیلو باندې چلېږي یا د په ګازو چلېږي. لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځانته بیل عزت ده. د باغدارۍ نه علاوه د میوې آکسیجن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځانته کاروبار ده. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمته بازار ته راوځي. او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه موږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو راځي چې د هغې کیفیت هغه زموږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي. همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نشي کولی چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډېر مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترینه کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وشکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټوکونه دي د خپله جوړ کړي دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي، مثلا کندینو کې ذخیره کوي. یا مثلا بس خو انګور چې ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انار هم په عنعنوي توګه باندې ذخیره کېږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مفهومه تودوخه لري. چې دغه ټیټه مفهومه تودوخه چې ده میوه به په دغه کې ذخیره کړي. که چیرې هره میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولی شو چې میوه خصه یې وساتو چې هغه هلته موږ کول سټورج یا سړی خونې ولرو. ځکه په سړو خونو کې موږ کولی شو چې دغه میوې په هغه مفهومه تودوخه کې موږ وساتو او په عادي شکل باندې موږ کولی شو چې دغه تودوخه دوی ته برابر کړو. ځکه دغه خپله مفهومه تودوخه د ټیټه مفهومه تودوخه له دینا کثیرې دوه درجې ټیټه یا دوه درجې جیګا د تودوخه درجه سانتیګریډ لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولای شي چې یو څه مقاومت وکړي. او له دې نه که چیرې زیاته جیګه او ټیټه کېږي نو دلته میوه صدمه ویني، چې صدمه بیا په دوه ډول ویني. که چیرې زیاته تودوخه ټیټه شي دلته بیا دوی ته وایي چې کله مثلا د صفر ته ورسېږي له صفر نه ټیټه شي دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه منجمده کېږي، میوه کنګل کېږي. نو دا به هیڅ کله دې ته کثیرې موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا داسې نه خوښوي او خپل عمر له لاسه ورکوي. او همدارنګه کچېرې له خپلې مخینې تودوخې نه دا له صفر نه لوړوي او له مخینې تودوخې نه مثلا راټیټه وي، مثلا یوه میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکوو، مڼې چې په درې درجې تودوخې ساتل کېږي په درې درجې سانتیګریډ کې. کچېرې له درې درجې سانتیګریډ نه باید تودوخه راټیټه شي مثلا راورسېږي یوه ته، یا دلته چیلنج انجری زینه وخت راکېږي چې دا خپل مړې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کېږي چې دا خپل اوبه له لاسه ورکوي او همدغه رنګه که چیرې بیا هم له سطح نټي ته چې دلته هم د دې هغه کوم د غشا حجروي چې د دیواد حجروي چې دا ندای لګي یعنی داسې ویلی شو چې هره میوه ځان ته مسئله تودوخه لري موږ کولای شو چې هغه تودوخه کې میوه وساتي نو لګنه که چیرې میوه خپله تودوخه بره ځي یا ټیټه ځي نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني او له بعده مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې د میوې ساتل کېږي دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیروي کوم غذایي مواد چې دي ذخیره کې میوه کې هغه خپل له لاسه ورکړي بیا بازار ته عرضه کېږي یعنی هغه کوم ستوریج پوتنشیل چې ده هغه د نوې تامین سوای میوه مخکې به دینه خپل ستوریج پوتنشیل ته ورسېږي مخکې له غنا له باندې دي هر میوه چې ده خپل هغه ذخیروي وخت لري په مسئله تودوخه کې مثلا منګه مثال ورکړي مڼو ته بیا مڼې چې دي کچیرې منګه وڅښي په دغه درې درجه سانتیګریډ کې دي تقریبا 15-16 ساتل کېږي او کچیرې دې ته بیا دغه تودوخه برابر نه شي مسئله تودوخه یعنی مثلا له درې درجه سانتیګریډ نه دا تودوخه لوړه لوړه شي یا مثلا د 0 درجه تودوخه ده دوی خپل عمر له لاسه ورکوي نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعد امرکا د تولید په برخه کې یو څه کار شوی ده په جمهوریت کې کار شوی ده اوس هم کار کوي خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی اوس بعضو ولایتونو کې ځینې سبخانې جوړې شوي دي لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده او دا رقم چې لري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي که 15 ساعته برق وي سبخانه کې دومره مشکل نه لري او که زیات برق لاړ شي یعنې د برق هغه ویسي یعنې دا ذخیره خانې خپله هغه کوم هغه څه ده تودوخه شپاتي هغه د دې کلیږي یعنی مثلا میوه نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاخرفه پیدا کړي کوم چې هغه مخینه تودوخه ده د ساتنې لپاره همدغه رقم نورې میوې هم کومه وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي او کله چې راټول شي یو وری بازار ته عرضه کېږي ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو نو له چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بیچاره خلک دي دوی نشي کولای په خپل میوه ذخیره کړي او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بل ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څونه وخت هغه میوه خپل خاصیت له لاسه ورکړي او نشي کولای چې کوم پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپل پیسې لاسته راوړي نو بل اخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي نو خیر دغه بس په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړي او هغه لاسته راوړي او کوم مصرف کوونکی چې هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي که چیرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي اکسیجن لري طبیعي چې دلته میوه کولای شي تر یوه کاله پورې مثلا مڼې وساتل شي ا دې خپل مړې مثلا دیو موسم نه دیو کال نه تر بل کال پورې دی کولای شي چې وساتي نو په افغانستان کې له بل مرګه د کوم ولایتونو کې آلتا میوه ساتل کیږي آلتا یا میوه د برازیل مخې نه ګرمه هوا له څنګه ګرمه شي د شپې مخې دی ته هغه چیلنج جوړی ته فریز جوړی ته دي چې بیا له بازار تر ځکی خپل خاصیت له لاسه ورکړي
ډیره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو. د دې پروګرام ملمنه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډیپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. ښاغلی جاوید رحیمی، دغه پوښتنه به تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبي کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي، دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړی؟
دا سیدا په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې میوه سیدا اول خو د ورایتیانی د کوشش کې چې هغه ورایتیانی هغه ډول میوه دوی تولید کړي، یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایتیانی، د پروسس لپاره ځان ته ورایتیانی، نو د ساتنې لپاره هغه ورایتیانی دوی تولیدوي هغه یغو هغه ذخیروي عمر یا ستوریج پوتنشیل زیات وي، او بل خپل دغه سطحالی چې دي یا مثلا سړی خونې چې دي دی هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې، دوی په سطحالو باندې زیات کار کړی ده، نه تنها په سړو خونو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړی خونې چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي، نو دغه هغه سړی خونه چې دي په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي، دواړه فکټورونه کنټرول کیږي، ځکه میوه چې ده ژوندی موجود ده، کله چې له ونې نه راټولسته دا تنفس کوي او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپله هارمون د پخېدو ده اقلیم، او بل ملي کې ځینې تغیرات راځي چې کچېرې وغواړو چې میوه وساتو کله چې له ونې نه راټولسته اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي، چې دغه فری کولینګ ورته وایي، چې په دغه طریقې سره مونږ کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې په مزرعه کې ده هغه باید لرې کړو، بیا وروسته دغه نه دا خپله هغه سفانه ته یا سړی خونه ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پرېشته چې هغه کې د اتموسفیر ګازونه هم کنټرول کړي په دې چې ذخیره کېږي، نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري، یو هغه فکتور ده چې په هغه کې مونږ تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم ده سړو خونه کې، او بل خپله دغه ګازات یې کنټرول کېږي چې په دې کې کاربن ډای اکساید ډېر رول لري، کاربن ډای اکساید سړو خونه ته د پامپو په سمونی اضافه کیږي، او د اکسیجن استعمال کیږي بیا چیرې چې خلا موبایل سره دلته بیا نایتروجن استفاده کیږي، نو له دغه چې پر مختلفو ټکنالوژیو نه دوی استفاده کوي، نو په دې سره میوه کولای شي چې د زیات وخت لپاره وساتل شي، او همدارنګه که څنګه چې ما په ملک کې له دوی په بایو ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی اوس میوه موبایل ته راوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات وي، په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا هم کار شوی ده، تولید په برخه کې د ساتنې په برخه کې او د تولید په برخه کې ډېر هم کار شوی ده، نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دوی کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوه وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته عرضه کړي.
ډېره مننه. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی، ته خو صاحب مهرباني.
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې و پېژندم چې توخې هم د زابل ولایت کې شایسته ولسوالي، نو موږ ته شاجوي خاصتا په زابل کې سر نیو وجه ټول خراب شوی دی، د څو سببو اول خو یخ مشکلات په جوړ خو دوم هوا مساعده نه وه، ډېر مرضونه یې وکول، درېیم بارانونه ورباندې وشو، څلورم یو سکیمات هم بیرته انتهایي درجه کې رالوېدلی ده، خو خلکو بعضې میوې په تاوان خرڅې کړي، بعض وچې کړي، هغه وچې اوس نه خرڅېږي، کیفیت یې هم خراب ده، ځکه چې زموږ د ولایت ستر عاید خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو کشمش دي او شکرپاري دي، بادام دي، خاصتا د زابل د کلات بیا اوس څه انځر هم لري، ارغنداب هم انځر لري، نو انځر لدیان نسبتا شو خو هغه هم مرزونه وکول عمر د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښتو د زراعت وزارت څخه دا غواړو سیزمو د مرزو لپاره د باغو لپاره یو دوازی راکی او پا دا بزگرانو باندی تخمونه وویشی او کود وارکی نورشان وارکی دکسی دا زراعت دا مستقاری اک بند سوی دی او بل مرسلی خونی نل روزمور نیوی دی گوره دا غنن دلتا انار را غلی وزمور کشاجوی که خرسی دو نو بیا ما چواست دا طول خراب سوی و چو دلی و نو تقریبا یو قابل ایمانی پا پینزوست اوغانی ورکاو نو دیر خراب سوی و آغا چو دلی دی دا هم له مرض وخه دي دا هم د وجې څخه دي چې مفته دوارې نشته چې مفته دا باغو باندې وشیندو او بل مفتدي خونې نه لرو چې دا مېوې وساتو وګران وخت او بل مور د دې وطن دپاره یو پاکستان بدیله لار غواړو پاکستان خو د مفتو مېوو باندې چې وخت چې هغه لارې راباندې بندې کړي زموږ کښتې وو وڅکې وو کشمش دا بېخي هېڅوک پوښتنه هم نه ورباندې کوي دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي یا د چابهار له لارې و هند ته نو موږ امید لرو چې دا د هند نماینده راغلی وي د وزارت خارجه دا به ګوندي تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ مېوې لاړې شي موږ له پاکستان څخه ډېر په شکایت چې باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي تعرفې پر دغه کوي د دې کیلې راځي له پاکستانه پر دغه باندې تعرفه نه لګېږي د دې میوی راجز مرداګې خاتمه دي ولو کته اروپا پر وړو سی خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان ده د دې تر د داخلي میوه باندې سی وای دي د افغانستان ته نو دا مو هله او خوښته او د محترم ملمانه زه خمه دا پښتنه د سیزمو انګور کله کله مشتیره ورته وای د سپیره وقی خورن او پیچک پکې پیدا شي د سیمري نوري لکه تنسی یا تارونه پلاستیکی دا سیجار دغه وقی نو دا دید پاره که یو عدویه یا تجربه یا معلومات را کسی مو لدی سرسا عمل وقو منده
ډیر مننه تاسو د پښتنې ځواب په هان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب یو خو د اقلیمی بدلون یادونه اوریدونکو هم وکړه بل دا چې ځینې مرزونه دي چې د دوی په کښتونو یا باغونو کې لګیدلې دي پدې اړه که تاسو کوم حل لار لري مهرباني.
د اقلیمی بدلون په سبا تاسو هم جدا یو ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره خلکو سره حتی تقریبا څوک ژوند کې د تاسو سره مخ دي. نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو کولی شو دغه اقلیمی بدلون لږ سره وزغمو. یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو. مثلا د خاطرشناسۍ یا د خاورې پیژندنې له اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو سټرکچرونه جوړ کړو د ژمي واورې زیرمه کړو بارانونه زیرمه کړو او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو تر څو وکولی شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی د رطوبت کموالی یعنې دا د فشار دور د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونه لامل کېږي یو منطقه کې د شدید وچوبي لامل کېږي. په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولی شو چې دغه منفي یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ د یو واټر شک مینجمنټونه جوړ کړي دي. مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مو اخیسته پارکیو سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګي کېنول. همدارنګه که د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینې طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دغه دا جوړ کړو اوبه زیربه کړو نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي. د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبي خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي. یعنی یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بلې صفای صاحب انګور یادونه وکړه
د امراض وه.
بلې پانګورو کې د یو ډول مرز یادونه وکړه چې وایي سپیره کیر
بلا بلا خبره ده د ورور واش ځینې امراض تاسو فکر وکړئ کله چې نورمال شرایط یعنی نورمال ایکولوژیکی ځینې از دمایم تغییرات رامنځته کیږي په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه دغه امراض دي تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوې تقریبا یعنی بیخي داسې یو میوتانت حالت دی یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د اقلیم سره سخت عذاب دي نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي ځینې حشرات هغه ته رېډ لاین باندې دي او ځینې حشرات چې کوم دي د رېډ لاین پاس یعنی هغه حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي او دا هغه حد چې زیات شي خطرناک تمامي دي هغه تعقیبي کله چې تعقیبي عاجل دغه سیستم د هاضمي سیستم مطالعه کیږي د هغې سره سره ورته دوا شي کیږي برابري دي ځینې حشرات دي چې هغه موږ تاسو ته ځینې زهره چوو هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت یعنی د خوړو ته برابر وي که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره مضر وي نو هغه نه موږ استفاده نه شو کولی نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولی شو ځینې د ادویو نه استفاده وکړو کولی شو چې په دې باندې موږ پوره پاس لرو نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایي کې حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته په ریاستونو کې شته چې دوی پېژنې کومه حشره ده بعض د هغې سره بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو ادویو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي ځینې حشرات دي چې هغه مثلا د ژوند کې غالبي هاضمي سیستم لري ځینې چې پیار څنګه ساکن یعنی شینسکي نو په دې وخت کې مشکل ده چې سره وایي چې کم مرز ده او په هغه وخت کې زیاتره دغه د خاک سرک مرز ده چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا شګوفي وسپړي د پدیو واکې دغه د لایم سلفر نه استفاده وکي دا چې کله انګور مکی دي چې وبکته کې کدي دا د سلفر غاز نه استفاده وکي زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکي تر څو دا یعنی د دې حاصلات زیات ځان سره مخ دي شي د نورو حشراتو لپاره کولای شي د کوشش وکړي چې نمونه یو ساتي او د یو متخصص سره شریک کړي تر څو هغه پیژندل شي او باید هغه دغه لپاره د ادرس پرسته وشي او هیڅ کله دې په سر به خوده د دواو د ګټه نه پورته کوي ځکه دواو د څه خراب هغه د چنن صفه یي دواي دي چې دا تقریبا په ځمکه کې په نبات کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر دی که چېرته په ظاهرا یو موجود د مزه نه وي هغه په موږ زما په مرض ته بدلېږي نورې ناروغۍ لامل کیږي نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایي کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد هغه د سپارښتنې په اساس دې د ادویې استعمال کړي ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی دا سیف دی دا څه مشکل نه لري دې کولای شي دې استفاده وکړي همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ته هغه وایو شنه کې وایو یا څورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي دا کولای شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعض شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغه پاتې شونې وي که چېرته د تنباکو ډکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه سپرې کوي تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي اما د نورو هغه بزره حشراتو د پاره چې دغه او بریک یا شویه دی د قوی وي نو حتما د متخصصو سره د دې چې یو کې تماس ونیسي اړیکه ونیسي او دغه لپاره مشوره واخلي
ډیر مننه ښاغلی صافی په هنر جاوید رحیمی تاسو تر ازو مخ کې یادونه وسو چې وجدي مودې د پاره د میوه د ساتلو یو طریقه د سړو خونو جوړیدل دي که په افغانستان کې دغه خونی جوړیږي ځین نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې د سیمه مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو د پاره ځین ماشینالات چې د غنو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان کې د امکانات فکر کوي چې ورته ستا
لکه څنګه چې افغانستان اوبلدی نو کثیره بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وکړي برېښنا اوله بندونه جوړ شي او ترغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې نو د امکان زیات چې هغه سړکونه جوړ شي زکا لملانا شای چې دا په سړو خونو کې هغه برق تا نو تچیر دغه برښنا یا برق ووسی نو پاجران یا هغه ټول سوداګر چې دي په خصوصي سکتور کې به برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي زکا برق چې دا یو ډیر مهم ده په دا خصوصي سکتور صنعتي توګه باندې څول کېږي برق جوړ کی نو دغه لپاره باید اول په برښنا باندې کار وکړي ترغو دغه برښنا موبایل تراشي او دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړی خونې جوړ کړي ځکه ما چې مخکې وویل چې خپل دغه تنه تنها د سړي خونې د کنټرول اتموسفیر ذخیره همدارنګه برښنا ته ضرورت لري نو بدون د بندونو د جوړولو موږ په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړکونه په دوامداره توګه د دې کې نیو ساتو ځکه دا وارداتي برق چې دا د قیمته ده د رقابت نشو کولای له همسایه وادو سره چې برق ډېر قیمته تمامیږي نو له همدغه وجې نه چېرې موږ په اوس وخت کې سړکونه جوړې کړو نو پلان وخت سره پلان وخت موږ کولای چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کړو وګده وخت کې موږ نو کولای ځکه په مهاله وخت کې موږ باید د غختن کوم باندې چې دې باندې باید سرمایه‌ګذاري کوي څنګهونه کوي ترغو دا برق تولید کی منګه سړی سړي جوړ کو بل د تاسو ویل چې ماشينري د تزبرات بالکل ماشينري مو تزبرات ځکه یختل کوم د دې انسالي څنګه ځانسته له نور هوازونه راوړي هغه څو د فراوډي چې بیا ډیر وخت پر کار ورتي د شنو نه کا د برق دیتا نو د ما په نظر باندې کچره په بندونو باندې پنګونه وسی بندونه جوړ شي نو دغه ستونزه به هم
ډیر مننه محمد عزیز زیدی تاسو ترزو چې زیات وخت تاسو خبرې نه دکړي یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باڼ یا باغ لري هغه په لږ امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای شي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندې کولای شي د ډیر وخت لپاره وساتي
دا په خپل میوه په نوې کور راځي چې دا کومه میوه ته ځي مثلا کچیر د ننګرهار کې د لیمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې میوه ته ځي ځینې میوه کې ځینې تاسو قابلیت شته لکه امکان لري چې هغه وساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کیږي اته په لیمو کې کچیر ریشو دا د تکنګار کې دوه ډول لیمو ته ولېږي چې یو یې هیڅ د ساتلو لکه د دین د ساتنې نه د غیر ساتلو امکان ډیر کم دي تر یو وخت دوه وخت پورې سٹور کیږي او یو بل ډول لیمو ده چې هغه بیا کولای شي په ډیر کم امکان یو کس کولای شي هغه تر دوه درې میاشتې پورې وساتي ځکه چې دا میوه په د مونی ساتر یا د ژمي په شروع کې راپاتل کیږي او چون جمع په نګار کې ملایمي ډیر سوړ نه نو پرغه شرایط کې دي ټول شي دا وساتي او کچېره بیا نور ولایتون کې سره لاړ شي مثلا چې د مڼې ته ودی دیږي البته د ژمي هوا ډیره سړه وي اته زیات د اندازې نه چې کله د حرارت درجه ټیټيږي یعنی هوا ډیره وخت سړېږي نو هغه خپل میوه ته تخریب راځي خو ډیرې طریقې شته انا نوی طریقو باندې خو بسګران اوس هم کار کوي او خو د اکثر یې سیدي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه لري ورته لکه خپل ځانونو لپاره اوس نیو تا کی کثیر موږ انا وګورو چې کله کنا دی په شګو کې خاصي او انګور ته وګورو هغه د ښاوې کټوري کې ورته جوړي کنګینه باندې کې داسه دي خود د نور د سیمې چې دا غي ساتل چې هم سخت دي او هم د مخکې ما ویل چې د میوې په څنګ په کټګوري اړه باندې شو هغه میوې چې ضرورت کیږي ضرورت کیږي نو دا غي ساتل مشکل دي او هغه میوې چې ضرورت کیږي د نور کیږي او په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه مو ورته مناسبه وي نو ساتلو
کله چې یو څوک خپل میوه راټولوي او غواړي چې وی ساتي، آیا د دې لپاره ځینې دواګانې شته چې په دغه وخت کې دوی وربندې وپاشي؟ که فکر کوي چې هغه سی باید پریښول سي
میوه چې کله راټول شي، او خو د راټولولو وخت کې باید ډېر کوشش وکړي چې دا میوه فزیکي شکل باندې زخمي نه شي. کله چې راټول شي وروسته دغه نه لکه څنګه چې وښي ویل، دا باید هغه کومه د مزرعې نه کومه تودوخه راوړي، دغه باید کله چې لرې سوله بیا دا ځینې میوې دي چې هغه ته ضرورت لري، یعنی پرمینځلو ته ضرورت لري، باید پرمینځل شي. دا کله چې پرمینځل شي دوی بیا هغه طبیع وخت لري، هغه ځینې وخت لري کېږي لکه مڼې دي، همدارقم د مڼو ته ورته ځینې میوې دي لکه ناک. دا هغه طبیع وخت چې لرې شي دا بیا وخت کېږي، یعنی وخت باندې دا کېږي کنګالې بیا د وخت په وخت باندې چې دا په اصطلاح وخت دی مڼو باندې استعمال شي یا په میوه باندې استعمال شي، وروسته دغه نه دا بیا ساتل کېږي په سړو خونو کې. نو هدف د خپل زیرې میوه ځینې وخت هغه ته ضرورت بعضې فنګیسایډو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره استعمالېږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کېږي هغه په کارخانو کې ساتل کېږي، هغه ته ګریبګارد ورته وایي. ګریبګارد کې خپل سود میتا بایسالفید ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دي چې خپله دغه سود میتا بایسالفید ځای شوی ده، یوه ورقه لاندې د کارتن کې ښودل کېږي، بیا وروسته دغه انګور کې ښودل کېږي، بیا اخر کې کله د کارتن ډک بیا په هغه باندې خپله دا بیا یوه ورقه د ګریبګارد په دې باندې ښودل کېږي. کله چې دا د کې کول په بیا بسته باندې کیږي، نو تاسو دا خپل سود یې ته وایي سلفي چې خپل ته دغه ورقه کله زړه شوی دا انګور باید باغ مناسبه کیه تودوخه کې ساتل کیږي، چې اکثرا 2 درجه تودوخه ده یا مثلا 1 درجه تودوخه ده. دا نظر په ورایټي ته فرق کوي، د ځینې په 3 درجه کې ساتل کیږي سانتیګریډ تودوخه کې. دا د خپل کله چې داغه انګور تنفس کی لدنې یو مقدار اوبه خارجي دي، چې کله خارج شي داغه ضرورت شي دی د خپل ورقه ته دوی داغه سلفر به خصوصي چې سلفات مانی دي نمو د فنګسو کیږي. نو دا د ډول مختلف نورو کې د فنجیسایډونو استعمال کیږي په مختلفو طریقو باندې، چې میوه د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کیږي. نو په همدې شکل باندې میوه په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کیږي چې دغه دوه بېلګې ما په ځای دي.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟ ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي.
میوه ذخیره کیږي کوم چې بار بار نه یادونه چې د دې سره د تحقیق چې کومه میوه کوم ته انتقالي نو هغه اول نه کچېر د میوه سالم شول شي په خطر کې سره سابقون ته انتقال شي د ریکورینګ د میوه سره په درس شکل باندې شي. نو کله چې بازار ته انتقال دي هغه به د دا چالي کوم کنسیدر مې چې دی اکر کنټینر چې دی په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي، او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د نیوی چې هغه مارکیټ ته رسیږي نو میاشت وخت دی، یو میاشت یا دوه میاشت وخت دی چې په بازارونو کې دی او دا خو ځینې وخت کې کیږي چې دا مارکیټ ته تعالی یو میوه ده چې یو سټوریج یې سړی خو لوزي او دې مارکیټ ته هغه د درې ساعت په بل کې نیسي، نو په هغه صورت کې بیا ریاشل دا څنګه ته ضرورت دی. او که چیرې لري انتقالېږي نو دا بالکل ضروري ده دغه میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید مارکیټ هم انتقال شي، ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د حرارت درجه او رطوبت کې باید تغییر تغییر راځي. که چیرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازه والی د لاسه وځي.
ډیر مننه پوهن ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوې دی. پوهنیر جاوید رحیمی تاسو ترازو ځینې ولایتونه لمینی لا ډیر یخ یا سړه هوا لري د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسی یا نور ستونزې ورته پیدا نسی کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزی ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سمت شمال ولایتونه، دې ولایتونو کې میوه چې کله راټوله سوله باید کوشش وکړي چې داسې وي چې زیر به شي چې هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنی هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي. نو کوشش دا وکړي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به شي چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه چې ده خپل ژوندی موجود ده، یعنی هر میوه ځان ته مخصوصه تودوخه لري چې په هغه تودوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دغه محلي شکل باندې اوس هم میوې په داسې ځای کې ذخیره کېږي چې هغه په باغونو کې غوطاخونه جوړ شوي دي، په هغو کې ساتل کېږي چې هلته اکثره وخت دا میوې کنګل کېږي یا فریز کېږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وکړي چې دا اتاقونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي، نه کودل شي د شپې له طرفه، ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړېږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمېږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې کېږي، دا باعث دي کېږي چې میوه د شپې له طرفه ډېره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجه تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دیګه د تودوخه د ورځې له طرفه. نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باعث کېږي کېږي چې د دې انفاج فریز شي، او یا ځینې وخت داسې کېږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي، یعنی چیرې انجري دوی وویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوطاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي، که چیرې محلي شکل هم ذخیره کېږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړېږي هغه سړه هوا داخل د اتاق ته رانه کړي، یعنی کړکۍ تورې شي دروازې شي.
ډېره مننه. د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د منی د غرز د ژمي پر مهال د تازه میوو د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرز د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په وروستیو کې مو تماس ورسره پرې سو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه، دغه پروګرام یې را سره واورید. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ سټلایټ د غرز اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
ورن دو شنبه په روزګان ولایت جراوت ورسوالی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مانا تاسو ژیر دغه کړی دي، ژیر باندې غچ کوي یا مخریلی یا مغچ کړی دي، دا سخت سزا درکو. او بل تاسو موږ تر منځونه تیروي سس منځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډېر په تنکړي په عذاب کړی دي، غر ټلیفون چا سره وینه یا خې پر مټه یې دا باندې ګوره و د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړی دی، فیسبوک چلې منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې هډه خلک په تنګ کړی دی، په تنګ راغلی دی. نو چې ستان ما پر ژر پور منه ستا کار دی، ما پر منځ پور ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی، خلک ډیر فذاب کړی په تنګ کړی دی، دا څه کړی دی چې ته په دې پورې راوستل. السلام علیکم، خدای دې مخ.
سلام علیکم، دا دی رادیو ام خران ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو نه پوهونی ته وزارت ته ورسیږي، دلته چې کوم امکانونه ست کیږي، دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې کله پاس یې لسان څنګه ځوانان کې دوی خوش نه ودی ملي سبا شارټ لیست کوي اعلان وی ټول حلیمان مولایانه شارټ لیست کړی دي. بیا سوالونه مونږ دلې یو سیاسي وی جو سم پلان هغه ملایان ته ورکو سیاسي وی جوابونه مونږ دا سیاسي د دې وروډه د ترکه چې ما دې تر وړه سره دا خبره وره شي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې د سینې په علمون ولایت کې د سکارونو شروع دي مونږ امتحان د کابل څخه واخت چې مونږ امتحان دلته د دې مامورین نه اخلي
ستاسو پیغام